Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د قوس نهمه او د میلادي 2000 د نومبر 9 په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په اړه د دولت او طالبانو د متضادو ادعاو او نور موضوعاتو تفصیل واورې. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی، او د شانګهای همکاري ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه متمرکز کړی دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ آزادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم خبرې وکړې.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکي ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پیل ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په داسې پیښو کې یوه هم په هلمند کې د آزادي راډیو د وشل شوې خبریال ده. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنوي د آزادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نخه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانگزی آزادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې موږ په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی، او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول سي او د قانون منګول ته وسپارل سي.
د آزادی رادیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا عقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د غور د ښځو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون آزادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 5 میلیون افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي. د غور د والي مرستیال حبیب الله راتمنشویلی هیله مند دی چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې ښځو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابره شي. د شانګهای د همکارۍ تړوند دایمي او څارونکو غړو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي، د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکوي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړوند دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا چارون کړي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین وخود. د څارنوالۍ په وینا دغه چاودنه پرون د لانجمن نګورنو قرباغ په فیزولي سیمه کې وشوه. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ارمنستان او نګورنو قرباغ چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
نسلتکم هولو دومور شو وزدنی
د وی هولودومور چې د ستالین د استبدادي رژیم لخوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو، د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیشه نه هیروو او نه یې بخلی شو. اټکل کېږي چې له 1920 څخه تر 1930 کلونو پورې له 2.5 میلیونو تر 1.5 میلیونو پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړه شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر 14 نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کورونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړې خولۍ ورکړې. کاردینال تر پاپ وروسته دویم مقام لري چې د پاپ د ټاکلو صلاحیت هم لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې -4. هرات اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې -1. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې -2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې 1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یې 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. په خطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلار موافقه ته رسیدلی، خو د دولت مرکچی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنۍ او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت لري.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي، دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په واورې چې په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون په خلاف زرګونو خلکو مظاهرې کړې دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12.89 او یو شمیر شارونو په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوریدای شي. د بین الافغانی مذاکرو د کرنلاری پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیض څرګندونی شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچی پلاوی غړي وای د خبرو د کرنلاری پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای پر کرنلارو د دواړو خواو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي رادیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمه متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونه کې ویل سوي پر دې کړنلار لوړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی ویلي دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په 21 مادو کې د نومبر پر 15 تصویب او د نومبر پر 18 له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوې.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یو نسخه کوربا یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی، ځکه نو د کړنلارې یا طرز العمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له ګاونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وسولیز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي، خو ځینو اختلافي چکو د اصلي مذاکرو د کړنلاري او اجنډا مخه ډپ کړي چې یو موضوع د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وای غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل لیده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. د دې موضوع تفصیل هم صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان حکومت وای غنو هی وادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای دغو هی وادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریت خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل
په خپلو اعلامیو په خپلو کومې بیانې چې وزیر صاحب یا د نورو وزارتي همکارانو له لورې وې په واضح ډول دغه جګړې په اکتب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونه چې دغه جګړه ناروا بولي، همدا هم یو د وزارت هڅې وې چې د نورو اسلامي هیوادو له علماو سره یې دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغو د خپله نظر په دې هکله څرګند کړی ده.
په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده. د اتمر په وینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي ځالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاریو سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر اننګ وکړي.
تر دې مخکې غنو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وي. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونه د وی مقاله عنوان دی. خبرونه په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د امریکا د نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړی چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ویل شو. میلر لیکلی موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنگی شو او نه د هغه جنگ دی چې لنیکونو راپاتیو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه خبرونې د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و ځکه چې د ترامپ حکومت لوړاندې لا ویلي و چې له افغانستانه پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 له پایته رسیدو راوروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروطو امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو دی له القاعده سره اړیکې پرې کړې وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې د لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو دابریت کړی وي. د خبرونه د الجزیرې تلویزیون یادونه هم کړې چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي راپور ورکولو منع کړي. د جلال آباد یو شمیر شاریان وای امنیت نه احساسوي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو غو اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال سهرګل امیرزی راپور واوري.
په د روستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې لقبله پاندېخنه کړي او دوی وایي چې پرانا ورسپ کې خلک وشتل کیږي، هدفي وژنې پکې تر سره کیږي، غلپ کې خپل غلاګانی کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو پنه تر سره کېدو باندې دوی په ځای اداره باندې پړه چې وایي چې رسیدګي نه کوي د غصپې خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه کوي چې که ځای امنیتي چارواکي د جلال آباد خر د امنیت د ټینګښت لپاره خپل هغه حاصل جدي نکړي نو د دې اندېښنه شته چې په خر کې به د غصپې خلاډیر شي او امنیت په یو بهراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې 13 ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پلچا په غاړه اخیستې ده. همدارز 13 ونه په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کس په ډزو باندې ووښتل شو چې په هغه کې یو زنانه و چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلی ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوي او ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان نور حال درکوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې د طالقان خر سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالصلا شي، خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با اسلحه و اسلحه غیر
مسؤول امنیتي ځواکونو د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنوي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال زیاتو بې وزدو او جګړه ځپلیو کورنیو سره مرستې کړي دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیتونه کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د افغانی سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کرونا وایروس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکډو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغانی سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سرې میاشتې سخت کال جریان کې 1015 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بې سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراضو باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وفات سوي وي، له هغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره کړې ده. وروسته له هغې چې مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په یوه خبره سوې ویډیو کې پولیس پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیرې سېشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلرویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کیدای سي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانیستل شوه. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین ډول جوړی شي. د آذربایجان لوی سرنوالي وایي څلور ملکیانې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین برابر شو. او د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله.
دا ژوند رنگونه
زه اجمل مومند یم او ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بس د غیبن د څلو کاله کېږي پنځه د پراټې پخوم او سرک په سرک.
څومره وخت اوس دا کار کوې؟
تقریبا د څلو کاله کېږي.
څو رقمه پراټې پخولی شي؟
فلاورې پراټه پخولی شم، وطنۍ پخوی شم. څنګه نه غواړي انشاءالله په ځان یقین شته.
خلک یخلی خوري؟
او بس شکر ده بدا یو دو سوه یو نیم سال یو سلاته ده پراټه وزي. خو سره که زه د کابل ته چراغلی مزه چېرته باډیګاټي یا وکیل سره یا بل څه وظیفه شپې دا کوشش کوو. بس قسمت هم په دې پلاټو کې لیکل شوی دی او همدا کوشش کوو. سم کوم بیا به هم کوم ځکه موږ د افغانستان بچي وو. باید دا وطن خدمت پکو چې هر څه شي وظیفه یې.
ولې د دې وظیفې سره نه لګي چې غواړي بلې خوا ته لاړ شي؟
ولې د افغانستان بس په دغه موږ چې یاره موږ ونه ساتو څوک به ساتي؟ وزن نو خلې مثال لکه پیسې لري کور وظیفه ماشونه خلې موږ چې مثال لکه روزګان کې وظیفه یې راشو یو که دوه کاله وظیفه مې کړې ده دوه میاشتې ماته ماشه والا شوې هغه میاشتې ماته ماش بند شوې ده.
روزګان کې چې کله وې که دغه وخت په اړه راته ووایې؟
ولا داسې وایي چې کله موږ تعلیمینه ته راغلم د کمبیسې کابل کمبیسې نه فارغه شولم پټ راغلم د مور پلار نه چې فارغه شولو بس ډایرکټ ډېره کې مربې ته ویستو جنگ ته ویستلو. د جنگ شروع په ځانې تقریبا دوه میاشتې بعد زم زخمي شولم. ما بیا پراته بس نور سات نه خو نه بعد بس بیا مې الله واسطه شو دوه کاله تیر کړ په زخمي حالات. دوه کاله بعد بیا کور ته راغلم چې راغلم دسې چې کور کې تقریبا میاش کېدله دوه مترونه بچي شهیدان شول یو مې رو شهیدان شهید شو.
اوس هم لیوالتیا لري چې لاړ شي په نظامي ځواکونو کې خدمت وکړي؟
ولې نه په دوانو سترګو زما سر ته قربان دی وخت کوشش کوم چې لاړ شم نن یا سبا. خو الله دغه شانتې الله تي بس نه پیسې لرم نه خو نه بعد نه واسطه شته.
اوس چې د پراټو کاروبار کوي دومره ګټه پکې کوي چې ژوند دې روان وي؟
ولا بس شکر استل پکار دی کنه کیم شکر وباس وسا الله و انسان ترکات کا زو برکات کوم. بس ځان په ګرز غټو دی نور مرګړو تم په ګرز غټم شکر دی. بس گزارم شروع ده. بس ما سره سو ماشته سال سو چې درنی بجې جګې ګم درې بجې تر مخسن شپږ کو پټه زیګم
ډیر مننه خوشاله اوسې
متانه مننه
له تاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي راډیو اوري وسم تاسو څو پیغامم. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالیلی کې د شهید محمد الیاس دایی په وشل کې دوسر د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش. حمیده غنمرنگ د غزنی نلیکی د الیاس دای شهادت د طالبان او کار دی زکه چې دوی له حقیقت نه ډاری شي. نوراغه نورسی د هلمند له واشیر څخه لیکي د محمد الیاس دای غم تر اوسه د هلمند خلک غم جن کړی دي. بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکي کوم خلک چې د کار لپاره ایران ته ځي سخت ظلم ورسره کیږي. او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب. سلام و صبح هر یکتان.